دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلیزې وژنې جنگي جنایتونو او بشرضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورټ کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس ښودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپورټ کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې شوي دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونې رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هېواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړې بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالې اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویشت کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. ټاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکی زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپله په فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې. که هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوي خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړئ چې افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلهییزې وژنې جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټیلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی ږدي، خو بزغلی څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وچی. د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا د ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګریو او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ جرګې هم وشوي، خو لای هم کومه پایله نه ده ورکړي. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځ لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستې د جوړېدو په خبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجان می مریضه ده، لار بنده ده او موږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې موږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې موږ مغل ته وروړې وي، موږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بلال خان چې دا هم ناروغ لري وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکې مې د شکر ناروغي لري چې دا ډېره خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې دغه لار اوس بند شوې ده او موږ ته لږ مشکل لري.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د په څیر زرګونه نور د گاونډیو له احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان سامان سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي چې دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېرې افغان ناروغان غونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کې دوړان دي، په ورځنی ډول له اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل پیښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشوي، خو لای هم کومه پایله نه دور کړي. د دروازې له تړل کې دوه ورځې په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن درنې نښتې هم وشوي چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلهییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل، ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي،
افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او لدی اړخ له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکي کم، یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بل اخر هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچي نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کې بیا شاغه ته بیا مراجعه وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 13 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله لکوزی پرون جمعه د مارچ 14 په خپل اکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه ملن جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبر ده. فرضاً دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثب شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېرې خلکو او آن د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو تا د خه مخابراتي خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نور غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیز شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو وګورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسي په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپل متحدینو لپاره خو هڅه سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یو ګډه اعلان کې وویل موږ د اوکراین د ځمکني بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی ده. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوې چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوې چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپل پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبه کې اوکراینی ځواکونو په یو پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحې لاندې کړې وې او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې را سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روسي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غنګونه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تشلاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخه پرتله کم شوی او د خلکو روزګار هم خنه دي چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورتونو لمخې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان کې بیوسلی او بیکاری او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له غواټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهار تر ماښامه ما پلسکونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارمندلو په موخه راټولېږي او انتظار باسي کڅوکې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د وشپک کسیز کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هر ورځ د کابل ښار پر یو واټ د کارمندلو لپاره راځي خو وایي تشلاس او پیاده کورته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسي تر سهار تر مازیګر پورې مونږ زو چاوګتا هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک مو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی. اوس دوه دانې څلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چل مرخاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي خو کله کار پیدا کوي او کله هم نه هیلې بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزو راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15 په خپل ایکس پانه د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیګلو، هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بلوڅ وسلواله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا خړی دا چې دا جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنيتي کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار څخه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوست پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواته هم د 15 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پاوست د اماړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه وویل دا شمېر لولیدای هم شي ځکه چې پراخوش شو 345 مسافرو کې و ډیر شي ټپیان دي. د په وینا په وشل شو کې 13 د پاوز او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوي او نور د اداري چارواکي کی او پاتی 15 عام وګړي دي. پوسټر دی وړاندې دی مارچ په 12 په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له ماسره شوی ورګاډي ټول مسافر خوشی کړی او درې دیش مشکوک وسلواله وشل. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سی ځواک څلور سرتیری هم وشل شوی. ازادي راډیو په خپل واکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدوله. او سم راځو دی روشي رنگونو ته.
دروژی رنگونه
منم سب رحمان دنگ رهار ولایت سیدن کی مکا اکثرنگا چی سکال روزه ده سمی لحاظ نخدا یخا ده دنده نشتره بد خود بیا مل باتن چو لگ اشتاور کارو بارون نشتره زدی وزیت خراب ده وزیت توشت رسیدلی ده.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښلمی وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه ملک استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. د روجماتي لپاره تیاری نسو او د روجماتي لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روجماتي دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو څه باید یادوري وکم دغه حقیقت نشوي رولې چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستربلی سختي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
نعم
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه ده خو سکل په دې سخته ده چې په خپله د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست یم کار روزګار نشته مخکې حکومت کې بیا هم ښه وه وظیفه مې وه ماشومانو زړه کېږي زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به د کومه راشي
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه وخت به بیا وم سمت نه بعد موسو تله
ترو پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلې
زما دا څه ده کې زما په چلو شغو وزاړم اما هیڅ موقع نه پیدا کېږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
تر دې شی به مهم خبرونه دادی د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو لګواخ سره مخ دي د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې د ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې تلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوی دوام لري د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولی د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنځشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې له سلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي نوموړي پر خپل په فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولی سیالی په ترڅ کې کیږي. د سکوهنی دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلی زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دوکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سمبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه دی صبر او حوصله میاشت ده. پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست بشی او دی گناهونو دی بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ. یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډیر د جهالت نشانی او یا به هم ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغه ته په کار ده چې د دغه حالت نه ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل میرمنې اولاد ته یو ښه فضا را ایجاده کړي.
یو شمیر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له میرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده، روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي. په روژه کې د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي. پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي. روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي. نو داس خو کېږي نه، ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخ کې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا د غورزی ټول ورځ کې چروژه یې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نکي. ډېرې نارینه هم دلی دلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقی کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بیچارهګانې رئیس سر کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي. پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه تغییرات پکې راولي.
کیږي ولې خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې دا سشته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کینی مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کیږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری به داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویي نو سړی باید نرمښت وښيي خو ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې ول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي که چیرې د دې له خور لور سره داسې چلند وسی لکه د نن چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچرا ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چلور چې کور ته واده شول بس هغه خپل خزه فکر کوي نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د ایمه خور یو پر دې کور ته تل دی غي ژوند څنګه دی یا کسبه لړ چې مثلا د غي ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغان ستا کې ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم د غیما کورنۍ د مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبر مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا یو چالوړ ده کله چې یو خزه پر دې کور ته ځینو هغه غټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکیا او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره یې کوي غږیږي
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې ولا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړو ما نن په دی والا چې لګنا وخت زما لپاره روزه ماته تیار کړو ان بل وې چې ما په د باندې والا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ورسره نه کو بلکې چې هغه څه باغ مرمنو تیار کړو په هغه باندې بم دوی جنجال نه کول تاسو روزه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مګر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړي دي ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشې توکو باندې روغ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشې توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخواله کوي اومده لاته تاسو څنګه
تا ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه غړم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو شي یادونه وکړه نشې توکي دي په نشې توکو روغ دي کېدل دي چې کله مثال هغه روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماخام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته دوړو وي خو ولې معتاد وي په سیګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشې توکو لري بیا هغه خپل د زړه بړاس هغه کینه چې داغه په مرمنو باندې وباسي سره داس دا خبر نه ده خو عمل نه ده دوی مدا ته چې زیاتره به تعلیم وګړي چې ما څومره کتلې دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دینی او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپل خزینه باندې لاس وچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زورت متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د زنه ماشومان عادتونه مثال د غو شوخي لوبي جنگ جړه خندا د پزینو نار نه ومني بدلګي غوي به چون نشې تو کې بم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سکړي شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیره نه دي د مخ نه ولې دادي دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجال نه پیدا شوی دی
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې به خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاو تریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کا سیاستي تاسو کناري نه وي کیږي نه وي دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدي سې لک معلومات راکړي
مننه فرشته ځان زکه ویم زکه کله خپل مېرمنې ته ویم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم دا ټول نه تاسو ته پته ده چې همکاري تاړتي لري نو مېرمن مې یو کار وکي زمونږ کوم څه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زو وکم خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو وېد کولو کې د ماشومانو په سمبالولو کې یعنی به د ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم په دې کې زنه کم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ عوام زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومه
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سر درد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمې تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمې تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټول چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملونو زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره یې که مثال زه چې ستلې مو راشم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته مشمان سره مثال سیل وکا لوبې وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخه ډیر خسته کړي ده نه تنه زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مند سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي نو بده دي پوښي چې دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی
ډیره زیاته مننه پردی صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تی چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتی لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر د کستا لږ جوس وروسته شو خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی صاحب باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدر من دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپاک سوا ویاو تربیه پرزه کچی است اللهم مال او ملگری